پاسداران از نام نیست دولایتا و اونجا کمبوده یا عدم قابله و دکتر بسیار زیاد دیده میشن. اگر زمینه بر ما مساعد باشه ما صادقانه میخواییم که خدمت کنیم دولایت. و در اخیر تشکر میکنم.
سلسله از رنگهای زندگی رو از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 8 صبح شد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شماست.
تاسیس تریم سی ستار پروغ در ازادی رادیو اوریدونکو تاز مال خواسلام دخ پراون مو تر نه بجوده. دخ پراونی پاور پرونی کوری چی هندی چرواکی وی دیران چا بهر بندر بچی افغانستان لنړی سره نشلوی دراتلون کی یو نیم کل پوجدو کی پرانستل سی نندشن بده دغ برګول یا جوزات سلارم د می میشتي 25 اجمل تورمن خبرونه په خبرونو پیلوی.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د آسیا زړه هیوادونو د 5 کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې بواب لري چې د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې مات وخوړه. بشپړ خبرونه واورئ. جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پاڼه د ښاغلي رحمان د ټاکل کېدو خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالرحمن رحمان تر دې مخکې د کابل امنی قومندان او تر هغه مخکې د کورنیو چارو وزارت ارشد مرستیال و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې د کابل گارنیزیون د پلازمینې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړیږي. د آسیا زړه هیوادونو د 5 کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به یې نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر شوهدری اعزاز احمد کوي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس چې د استانبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې 4 غونډې کړې دي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کیږي. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان له نړۍ سره د وسطېدو امکان برابروي د راتلونکي یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار مومي. هندي رسنیو د هند ترانسپورت وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کار تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند ترانسپورت وزیر ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کانتینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. تمه ده چې د چابهار په بشپړېدلو سره به د افغانستان په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همداراز پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره ونښلول شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د امن کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. د پولند ولسمشر بورینیسلاف کورموروفسکی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو له مرکزونو بهر ټول پښتانه ښیي چې دوده د پرونیو انتخاباتو 53% رایې ګټلې دي. 25 کلن کورموروفسکی وویل د رای ورکوونکو انتخاباتو ته درناوی کوي او د خپل سیال ته د جمهوری ریاست د یوې بریالۍ دورې غوښتنه کړې ده. د 43 کلن دوده بریا په تیرو نږدې څو کلونو کې په پولند کې د اپوزیشن ګوند لومړی انتخاباتي کامیابی ګڼل کیږي. د کورموروفسکی منځلارې ګوند 8 کاله پر دغه هیواد واکمنی وکړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو. ناش په نیو جرسی کې له خپلې میرمنې سره په یو ټکسی کې ناست و چې د ډریور له لاسه د موټر اختیار ووت او د سړک د څنګ د دیوال سره ولګید. پولیس وایي شپږ اتیا کلن ناش او میرمنې الیسیا چې دوه اتیا کلنه وه د ټکر په نتیجه کې له موټره رالویدلي او مړه پر سړک پراته وه. جان ناش چې د ریاضي علومو یو اکاډمیک و په 1994 کال کې د ګیمونو یا لوبو د تیورۍ او د تصمیم نیولو د ریاضۍ په اړه د کار لپاره د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومنه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې ستونزه څه ده؟
دا بندر هغه بینلي لارې دي اوبو ځان ته مده خوره کړی چې تغیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي.
د کانونو او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم نه دی ویلي چې دوی به د حاجي ګک د وسپنې پر کان پانګونه نه کوي. نو ولې دا څه وضعیت پرې سوي؟
دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه دی چې موږ فیصله د هندوستان د حکومت سره په دومره اندازه نږدېوالی پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
د ایران یو پوځي چارواکی په افغانستان او پاکستان کې د داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ کړی. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس مقدماتي غونډه کیږي. افغان او پاکستانی ژورنالیستانو پرون په کابل کې پر سوله او سیمه ییز ثبات خبرې وکړې. په یو راپور کې په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو په وړاندې پرتی ستونزې څېړل شوې.
خزینه استادانو په بش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي. مونږ
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بد سوي
ګټه به چې ځوانانو په خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب خپل کوي.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام هم په همدې خبرونه کې تر 9 بجو پورې اوریدلای شئ. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي ټولې لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیځ، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
تمه ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي سوي کال تر پایه پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لاره ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت، لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن گډکاری پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونې کار پیل شوی او پر روان یو کال یا اتلس میاشتو کې به بشپړ شي. ګټکاري ویلي دي چې د دې بندر د رغونې قرارداد به په دریو میاشتو کې لاسلیک شي. د هند ترانسپورت وزیر همدار از ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمید الله فاروقی سره لدی چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لار بولي، خو وايي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د چابهار بندر مشکل دا دی خو د هغه استحکامات او تاسیسات زیربنایي کې سرمایه کاري نه ده شوې. له بلې خوا دا بندر هغه بینلي لارې دي اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې تغیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي تر هغو دا وتوانېږي هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجارت لپاره او د افغانستان د مالي تجارت لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به په لویدیز کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي، او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقي په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت او ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی بنادر مخصوصا کراچی د افغانستان دپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په هکله چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید آزاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاس په سر شي.
نوی دیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومت غوښتي و چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نوی دیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدر اعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و، خو تر دې دمه یې عملي چارې نه وې پیل شوې.
پراپور کې مو واوریدل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. هند په افغانستان کې پر ځینو پروژو پانګونه کړې ده او په تیرو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې اقتصادي مرستې هم کړې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم رسما نه دي ویلي چې دوی د حاجیګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. هندي رسنیو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې پر دغه کان د پانګونې لپاره د سیوی کنسورشیم اکثره هندی شرکتونه له خپلې فیصلې تر شا سیوی دي. قاسم سولمل او دراپور جزئیات.
که څه هم د حاجیګک د اوسپنې پر کان د هندي شرکتونو د نه پانګونې لامل ظاهرا د لازمو اسانتیاو او تاسیساتو نه موجودیت ښودل سوی، خو راپورونه وایي چې دا پریکړه له پاکستان سره د افغان دولت د نږدې کېدو په نتیجه کې سوې ده. د هندي شرکتونو څخه جوړ کنسرسیوم په روسیې کې ویل چې د حاجیګک پر کان د نږدې 11 میلیارد ډالره پانګونې څخه تیرېږي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدي د اکشن بیپورس خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه ورته په دې اړه رسما خبر نه دی ورکړل سوی. دوی تر اوسه موږ د هندي کنسرسیوم له لوري رسمي اطلاعیه نه ده ترلاسه کړې. کوم ترلاسه کړې وای نو تبان ستاسو سره مو شریکوله. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا په خپل ټویټر پاڼه کې دا یو غنګوسه بللې چې ګڼې هندي کنسرسیوم پر حاجیګه کان له پانګونې تیر سوی دی. دوی ویلي چې په دې ارتباط تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې، خو د هند فاینانشل اکسپرس ورځپاڼې د یو هندي حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې دا اقدام اسلام آباد ته د کابل د زیات تمایل په غبرګون سوی دی. د حاجیګه کان په بامیان کې دی چې د راپورونو له مخې د اوسپنې د لرلو له اړخه د نړۍ دریم ستر کان بلل کېږي. د دغه کان له څلورو څخه د درو برخو د کیندنې قرارداد په 2012 میلادي کال کې د هند دولتي شرکت سټیل اتورټي اف انډیا ته ورکړل سو، او د یوې بلې برخې ګټونکی د کاناډا کیلو ګولډ ماینز شرکت و. خدا چې که هندي کنسرسیوم د حاجیګک پر کان د پانګونې د نه کولو پریکړه کړې وي نو لامل به څه وي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي شایي یو علت پاکستان ته د افغان حکومت نږدېوالی وي.
ما په نظر سره ډېر زیات عوامل به دغه وي چې نږدېواله د پاکستان سره چې هغه دوی نگاه سیاسی نه او یو سلسله نور مشکلات د هندوستان سره لري، دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
په افغانستان کې موجوده قانون د راتلونکي لپاره د دې هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کېږي. په دغه هیواد کې د هند د میلیاردونو ډالرو پانګونې ته په کتو د چارو څېړونکي د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې شاید د هیواد پاکستان ته د زیاتو امتیازونو په ورکولو سره د هند مرستې له لاسه ورکړي.
تاسو ازادي راديو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ولایت کې خلک شکایت کوي چې ملي پولیس او محلي پولیس ورسره سم چلند نه کوي. د خلکو په وینا پولیس چې د قانون او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل شوی په زیاتو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کوي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خلک څه وایي چې دغه ستونزه له کله پیدا شوې ده؟
په دې ورسوي کې یو ځل بیا په کندهار کې د پولیسو د بد سلوک څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي. او تېره اونۍ د ښار په چوکي مدد سیمه کې یو ټیکسي چلوونکی چې د موټر اسناد یې نه درلودل، د پولیسو د تلاشۍ د پوستې څخه د تېرېدو په وجه د پولیسو لخوا ووژل شو. تر دغه پیښې وروسته د پولیسو مقامات وویل چې هغه پولیس نیول شوی دی چې پر ټیکسي چلوونکی اډر کړی دی. مقامات دغه راز یوه نوې خبره هم یاد کړه او دی وایي چې یوه ځانګړې شمېره اعلان کړې ده، وایي چې خلک کولی شي د پولیسو د بد سلوک په هکله دوی ته د دغه شمېرې د لارې شکایت وکړي. په دې اړه د کندهار د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله ترافي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټول هغه پولیس به نیول کېږي او جزا به ورکول شي چې د خلکو سره ناسم چلند کوي. دا راز لکه تاسو یادونه وکړه، د ښار د باندې په ولسوالۍ کې هم د ځینو محلي پولیسو څخه شکایتونه کېږي. په مجموع کې چارواکي وایي چې د خلکو سره د سلوک په اړه په روزنیزو کورسونو کې چې پولیس ته ورکول کېږي، هلته هم د خلکو سره د ښه سلوک تربیه ورکول کېږي. او دغه راز په تېرو څو کلونو کې په کندهار کې لسګونه داسې پولیس نیول شوي چې هغه د خلکو سره بد سلوک کړی.
له صادق رښتینی څخه مو وردل چې په کندهار کې خلک د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي چې ورسره سم چلند نه کوي او یا هم د قانون څخه سرغړونه کوي، خو چارواکي وایي چې ځانګړې شمېره یې فعاله کړې ده چې خلک کولی شي هلته خپل شکایتونه درج کړي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زماله ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بیګناه خلک وژل کېږي. عبید الله غفران له غزنی، په افغانستان کې ملیشه ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټتالان کې لاس لري، په کار ده د ملیشو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهاره، په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي، دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي هم. عطاءالله پوپل له اوروزګانه، په اوروزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق الله له کونړه، په کونړ ولایت کې سمچور روان دی، چهارتراش دلګي پاکستان ته خچا کیږي، چارواکي یې هم مخنه نیسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکنیو ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی، په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
ډیران د ځکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه نا امیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کیدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
ومردل چې یو ایران د ایران یو پوځي چرواکي په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده او د خپل هیواد لپاره ګواښ بلل دی. اوس په نوریاس نوری ته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور په اړه په دې هیواد کې د امریکایي لوړ رتبه جنرال جان کمپل وروستیو څرګندونو ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو خپل پام اړولی دی. برتانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل په کابل کې خبرلاندې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر اوسه عملا په افغانستان کې جګړه نه ده پیل کړې، خو دغې ډلې په فعال ډول په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللی کمپاین پیل کړی دی. ګارډین وړاندې د جنرال جان کمپل دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي موږ نه غواړو چې دا ډله پیاوړي شي او په دې اړه مو هڅې پیل کړي تر څو دا یقیني کړو چې دا ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر هغې کچې لوړ نه کړي چې اوس په عراق او سوریه کې مخته وړي. کوایت ټایمز ورځپاڼه په دې اړه لیکي جنرال جان کمپل ویلي چې افغانان تر ډیره د اسلامي دولت ډلې له نظر سره موافق نه دي او دا مسله په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په مخنیوي کې مرسته کولای شي. هند به د یو موټی امن لرونکي ډیموکراتیک او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د افغانانو تر څنګ وي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته چې په نوی ډیلی کې لنډه دمه درلوده وکړه. انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي دواړو لورو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او مودی کرزي ته وویل چې هند او افغانستان په خپلو کې تاریخي اړیکې لري او هند له افغانانو سره دوستی ته ډیر ارزښت ورکوي. د ورځپاڼې په وینا مودی پخوانی ولسمشر کرزی وستایي چې تر مشرتابه لاندې افغانستان ډیر پرمختګ کړی او هم د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان په دې نظر دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان کولی سي چې د سیمې په سوله او ثبات کې فعاله ونډه واخلي. په دې هدف د یک شمې پرس په کابل کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ژورنالیستان راټول سول چې د افغانستان او پاکستان خلکو او حکومتونو ته څرګنده کړي چې سوله او ثبات د دواړو لوریو په ګټه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې که د دواړو هیوادونو ځوانان سره یو موټی او هڅې وکړي کولی شي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې جنگ جګړې په سول او ثبات بدل کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی ژورنالیستانو دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې ناسته کې وکړې. د افغانستان او پاکستان د یو شمیر ژورنالیستانو دغه ګډه غونډه د مؤسسې نوین جوانان افغانستان لخوا ترتیب شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د دې مؤسسې مشر الیاس عالمی د جوړې ګډې ناستې د هدفونو په اړه وویل.
هدف اساسی برنامه امروز مامیست که جوانای دو کشور
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان په اختلافونو وپوهیږي او د لمنځوړلو لپاره یې کار وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې کړو.
په یاد غونډه کې د پاکستان د پېښور، سند، پنجاب، آزاد کشمیر او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو 8 ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. دوی وویل د افغانستان او پاکستان خلک ګډ فرهنګ، ګډ ارزښتونه، ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او په کار ده چې دغه ارزښتونه د ځوان کل د یووالي او هڅو په نتیجه کې خوندي پاتې شي. دوی دا هم وویل نامنی د دواړو هیوادونو ستونزه ده او دغه ستونزه د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو په ګډو مبارزو لمنځه تللی شي. د پاکستان یوې ژورنالیست سمینه امتیاز وویل حکومت د خلکو په اراده جوړیږي او خلک چې سوله غواړي حکومتونه مجبور دي چې د خلکو له خوښې سره سم عمل وکړي. موږ له خلکو او حکومتونو غواړو چې د دواړو هیوادونو سوله او ثبات ته هڅې وکړي.
ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہوں دو ملک.
زمنگ دراتک مقصد دادے چھ دخل کو ترمائنز خیاری کی ٹھنگے کرو د افغانستان او پاکستان خلک سوله غواړي. موږ غواړو چې اختلافونه ورک او د دواړو هیوادونو ګډ ارزښتونه په ګډه سره وساتو. غواړو ځوان نسل د سولې او پخلاینې نسل واوسي.
یو بل پاکستانی ژورنالیست امتیاز علی وویل چې د دغه ناستې د سولې ګډ پیغام به د پاکستان ګډ ګډ ته ورسوي.
اثر په هوا به پکار دی. رائټرز ته زما خپل سوسایټی ده، نو په یو وخت زه په زرګو خلکو ته دا میسج دا پیغام ما ورسولو دا اتیوسل زر دو زرو ته زما په ذریعه دغسې بل ته زموږ بلاګ رائټرز دي هغوی به دا انشاءالله لیکي. نو چې دا خبرې عوامو ته ورسي، نو چې عوامو سوچ مثبت شي هم پاکستان کې هم افغانستان کې، نو اله به امن راځي.
په دې ناسته کې دا هم وویل شول چې د دواړو هیوادونو د نفوسو 60% ځوانان جوړوي او دوی ټول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مینې او پخلاینې پلوي کوي. د مؤسسې نوین جوانان افغانستان مسؤلینو هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د جوړې ګډې ناستې د سولې او پخلاینې د هیلو پوره کولو ته هڅې وکړي.
پر پور کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ځینو ژورنالیستانو د سیمې او نړۍ د ثبات او سولې پر مسلې باندې په خپلو کې خبرې وکړې. د پاکستان پایتخت اسلام آباد به نن د آسیا زړه هیوادونو په نامه د یو مقدماتي کنفرانس کوربه وي. ټاکل شوی چې په دغه کنفرانس کې به د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو د یو ستر کنفرانس ته د جوړېدو نیټه وټاکل سي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره د چمتووالي په لړ کې یو مقدماتي غونډه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ په یو خبري کړې اعلامیه کې ویلي چې دغې غونډه کې به د بېلابېلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي، خو مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیکرټر اعزاز احمد چودري پر غاړه وي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه د هیوادونو دا غونډه د استنبول د غونډې د پروسې په تعقیب کې ترسره کیږي. د تیر میلادي کال په اکتوبر کې د استنبول د کانفرنس پر مهال چې په چین کې جوړ شوی او پاکستان د 2015 میلادي کال د غونډې کوربتوب منلی و. د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2014 میلادي کال کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره پیل کړ، چې تر اوسه دغه بهیر د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 12 غړو هیوادونو پر استازو سربیره د دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمه ییزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. د دغه سفارت وان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او د ایجنډا په اړه وویل. د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. کانفرنس کې بعد بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی، نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي. د دغه کانفرنس وروستۍ غونډه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې په چین کې جوړه شوې وه، چې پر نورو سربیره پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. که څه هم تر اوسه دغه بهیر د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به ښایي د روان کال په پای کې جوړه شي. دا وزارت همداراز وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د بهرنیو چارو د وزیرانو پنځمې غونډې ته اعلامیه هم ترتیب شي. دا یادونه ورده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهم ارزوي او وایي چې ښایي ښې پایلې به ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوسنۍ خبرونه مو تر 9 بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام یو برخه جوړوي.
تاسو لا پیغامونه نه
زه رحمت الله درو زیام ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاری کیم. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په میندر په سیمه کې دا د پډور راک روان ک بیخي ډیر سوي دا او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې له اخته دي په دې خطر باندې اخته دي چې حکومت غږ نه ورته کوي، حکومت پیسې ورکوي، د پیسو په مقابل کې هغه بس نه ورته کوي. هغه کسان ته چې پډر دغه روین خرڅوي دغه ناوړې عمل څخه چې موږ ته یو هدایت وکړي لوړ پوړو چارواکو ته، موږ دا خواهش دي چې په دغه حق نه باندې یو څه رڼا واچي. دغه مشکل حل کړي، دغه ځوانان ټوله ورځ تر بلې روینیان کېږي او ډېر کېږي.
د ازادي رادیو د یوې اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل شوي و چې د یوه یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. بل راپور مو دا چې په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات شوي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي. دغه راز په کوټه کې پر یوه دوکان تر ډزو وروسته د یوه تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دوکاندارانو احتجاج کړی. خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان ته له نړۍ سره د وسلېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنۍ ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماتې وخوړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکي امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر وایي چې د جنګیالي به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي. او عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبیلو په مرسته هغه سیمې بیرته نیولې چې تیره اونۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولای چې ادرس یې د ازادي رادیو .com. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله دې ته مجبور کړل شوی و چې د یوه یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یوه پروګرام کې په دې پوسول چې څنګه یو مناسب کاندید ته رایه ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د سر ادارې په نوم د یوه سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شینواري په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپل هغه کوم رایه چې ما غیته ورکړې په غیزه پښیمانه یم چې ولې ما دې ته رایه ورکړله. ځکه زما پښتنه نه کوي راغلی راتویل چې زه دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې ماته هیڅ کار
هغه نه دی کړی. مراد الامین يم د ځوان مستقل تړوند ټولنه مشر. د ځوانانو په مقابل کې دغه ستونزې چې د ځوان څخه استفاده به کېدله، یعنی یو کس به ورته ویل چې دې ته رایه ورکه، داسې به ورته نه ویل چې دې برنامې ته په کتلو سره رایه ورکه. نو اوس لپاره به داسې کار وشي چې ځوانانو ته دا وښودل شي چې یو کس برنامه دې وکتل شي او د برنامې مطابق د باید ځوان رایه ورکي. نو که چېرې دغسې پروګرامونه لکه چې نن دلته نیول شوی دی په ولسوالیو کې د ځوانانو لپاره ونیول شي، دا به ډېره ګټوره وي.
پاول کې باید د هیواد امنیت تامین شي. که چیرې امنیت تامین نه شي نو دوی نه شي کولی مخصوصا خویندې چې لاړ شي رایه ورکړي. او بل باید عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي تر څو دوی د خپل حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځه سیمه کې له ټاکنو څخه د څار ادارې مسؤل اعجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړي. خو په خبره کې چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لرو پرتو سیمو کې هم ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته، هلته رسنۍ نشته، هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده، نو کوشش کوو چې هغه ځوانانو ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانان به په خپلو سیاسي حقوقو باندې پوهېږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
له انتخاباتو څخه د څار ادارې د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په 8 ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او به هڅول شي چې پراتونکو ټاکنو کې د خپل خوښې وړ کسان غوره کړي.
ومردل چې په جلال آباد کې ځوانانو ته د ټاکنو په اړه د عوام پوهاوی پروګرام جوړ شوی وو. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم جنې نسی کولی ښوونځیو ته ولاړ سي. خو اوس تر یو حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې په کې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړیږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال داود تپان راکوي.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي. خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربېره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو ذکور او نسل به پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي. همدغه شان 2009 دي ذکور دي.
د موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په برخه کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازرېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
ښځینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورته ورکول کېږي، دا د پالیسي ډېر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جنډر بخش کې چې کوم پالیسي ده که ښځینه معلمین دي که نور اداراتو کې ښځینه کارمندان دي دغه نه دی مراد شوی. نو دې دپاره چې مونږ ښځینه کارمندان معلمي ته جذب کړو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 ښځینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا علی دار معلمین څخه نږدې 200 ښځینه زده کوونکي فارغې شوې دي چې د چارواکو په خبره عملن کولای شي د ښوونکو په حیث دنده اجرا کړي. خو ځینې یې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې آزادی رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړی. تاسو هم په کولی سي چې د آزادی رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونه کې برخه واخلئ. آدرس یې د facebook.com/azadirradio. په کوټه کې پر یو دکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دکاندارانو احتجاج کړی دی. د کوټې تجارانو سمدستي د ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او په احتجاج یې لاس پورې کړی دی. نور تفصیل له کوټې د برکل میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې نامعلومو موټرسایکل سپرو وسله والو د کوټې په مسجد سړک کې پر یو دکان ناببره ډزې وکړې چې په دکان کې ناست دوه ورونه یې سخت ټپیان کړل. روغتون ته تر وړلو وروسته یو تن ساه ورکړه او د دویم حالت هم مرګونی بلل کېږي. د دغو کسانو د وژنې په ضد د کوټې دکانداران او تجاران سمدستي سړکونو ته راووتل. د ښار دکانونه یې د احتجاج په توګه وتړل. پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول او د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د کوټې د تجارانو مشر عبدالرحیم کاکړ په دې آزادی رادیو ته ویل
په دې کې د انتظامیه ډېره سخته کمزوري ده. باید دا چې قاتلان گرفتار کړي. که گرفتار نه کړو نو زموږ د احتجاج به تر هغو پورې جاري چې د څو پورې قاتلان نه وي گرفتار شي.
پولیس وایي د پېښې په مرتکبینو پسې پلټنه پیل کړې خو تر اوسه یې په نیولو نه دي بریالي شوي. عیني شاهدین تور لګوي چې پر موټرسایکل د سپرو کسانو مخونه ښکاره وو او له څېرو شیا مذهب هزارګان معلومېدل. د اهل سنت والجماعت سنی ډلې لسګونه کارکوونکي هم د دې پېښې په خلاف سړکونو ته راووتل او د قاتلونو په خلاف یې شعارونه ورکړل. د دې ډلې یو غړي مظاهره چانو ته په وینا کې وویل
دا دهشتګردي د ایران په سازش سره په مو اسلامي جمهوریت پاکستان کې د دې په توسط سره چې د دې ملک حالات خراب کی دلته شیعه سنی فسادات جوړ کی.
په احتجاج کې شامل د وژل شویو دکاندارانو د اکازوی شوکت ترین وایي دوی هیڅ بدل چا سره نه لري او نه د تر زامن له کوم مذهبي ګوند سره تړاو درلود.
سره وختي راغلم دکان خلاصوي په مسجد روډ کې د دکانو د څنګه شان ایستل په دا وخت باندې
دوه کسه راغلی دي پر دوی باندې فایرینګ وکړ پر موټرسایکل باندې سوار وسول دا اول وخت نو موږ دغه چې د کم قاتلان دي دا دی ونی ولسی اول بار او دا ټارګټ کلینګ چې دی هغه د کوټې شهر څخه دی دی باندې
د یادونه ورده چې د بلوچستان د تیر ایالتي حکومت په محل په کوټه کې لزګونه کسان په هدف پیښو کې ووجل څول خو د وسنی حکومت په تیر دونیم کلن موده کې په هدف پیښو کې کمواله راغلی وو مګر اوس یو ځل بیا هدف وژنې پیل شوی او دا په یو ونی کې دویمه پیښه ده یو ونی وړاندې هم یو لیویس پولیس نامعلوم کسانو په کوټه کې په ډزو وژلی وو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ د دې بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله یې موږ ته معلومات رالیږلی دی د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ ګرانو دوستانو نو ډېر به منظنډ و راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 11 15 تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري یعنی چې ځینې کسان پیدا شوي دي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو خو په سر کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالیږلی دی دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی د ده په هکله معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم
السلام علیکم زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د یک لور سوالی خبرې کوم نو د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې د استاد یې خراب دی وای چې زه ضرورت وکړې د ضرورت دي کړې د روحاني صاحب کدا چې د چا پیاري مقصد راځي دی یا د په یک سلام
ګران دوستانو تلیفوني پیغام واورید که تاسو د دغه ورک شوي په هکله څه معلومات وړئ نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ د تلیفون شمیره 00913 د افغانستان کوډ ده و شپاک و یو پنځه درې و درې. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم و شپاک و یو پنځه درې و درې.
یو ګونګای ده د دیارلس څوارلسو کلو په عمر کې ده، د یوه نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده او څوک یې نه پیدا کېږي، که هر څوک خپلوان وي او د موږ غږ اوري بس دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي، صفر و اته څلېرویس نهه نوي یو سل پنځوس، صفر و اته څلېرویس نهه نوي یو سل پنځوس. مننه، په مخه مو ښه.
ولی السلام علیکم، نجیب الله ترخیل خبرې کوم د سبزا. دلته یو رک عزیز ده یا محمد په نامه باندې، دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي، زمونږ سره ده او دا رواني مرض هم لري، او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. صفر و نهه یو نهه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته، او بله دا شمېره صفر و اویا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا. سلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 24 40 115. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګیاست. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما سلامونه او نیکې هیلې قبولې کړي د ازادي راډیو کارکوونکو په دې اړه. مچرو جوړه خوښ خوشحاله بایست د ولی محمد زلام خبرې کوم. زموږ یو شناخته دی د هلمند په د هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ دی، چې نوم یې سمی الله دی، د پلار نوم یې لکیم اخوان دی. تقریبا پروس کال روژې ته اته ورځې پاتې وې چې کندهار ولایت ته تللی دي، ندرکه سوی دي بیا نه دي راغلی. په هر مسلمان ورور ته د سمی الله په برابر باندې معلومات شته د شپاړس کالو دی. هر مسلمان ورور ته د سمی الله په نامه باندې هر څوک خبر دی چې د سمی الله باندې حال لري. لطفا دا ټلیفون شماره زموږ سره اړیکه ونیسي، خپل شیرني جام واخلي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا شپږ اویا صفر پنځه ویشت څوارلس. شماره یې ځل بیا وایم 0 اویا شپږ اویا صفر پنځه ویشت څوارلس.
زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه یم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. تاسې زما ورور په نوم د ځاځي اوو کاله د مخه له کوره وتلی او بېزدکه شوی ده، خو زما ورور د ځای په خپل معرفي کوي. د دې دپاره زما ورور دی وویني او ویې پېژني. بلکې دا دي ترمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري، ایمانوي ورور یې له مخکې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش، 0 اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
الو السلام علیکم، زه امین الله خبرې کوم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ خبرې کوم. زما ورور یې شان الله دی، عصبي دماغي مریضي ور پېښه ده چې نازلکه سوی دی. په لوی اختر کښې چې هر څوک حق معلومات لري په دغه شماره کښې ورته زنګ وکړي، صفر اویا درې دېرش نه نوي درې سوه څلور پنځوس، صفر اویا درې دېرش نه نوي درې سوه څلور پنځوس. والسلام.
الو السلام علیکم، زما نوم زید ده، محمد شاه په نامه د کندهار ولایت د نن مایس مدرکه سوی دی. دا دوه نیم کاله کېږي چې هر څوک په اړه معلومات لري، او زما نوم عبدالستار ده. چې هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې پر دغو شمېرو تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. په توجه څخه مننه چې هر ځای له موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي.
السلام علیکم محمد صابر افغانی ما لکندار ولایت نه موږ ولک ورکشو دي تقریبا اتل سکال په شاوخه کې دي په یو شم مې بده او فرانس کې چیرې خړلې دي اندي فرانس کې د افشین سوې دي خپل مدک سي او د اصلي د بدغې څو سیدم کې دي کار څه کې پاره معلومات ولري موږ دې پرداغه چې په نړۍ کې تماس ونی شي پر وسا د سره یو ډیر یو ډیر
دپان خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اګرنه د احمد خیلو د کلینا زمنګ د کلینا یو کس د ترکشوي د عمر خان په نامه ده د پندو د سکالو په عمر ده او ساتي تکلیف پیدا کړی ده د وکاله کیږي چې نادارا کده د وښو میرو سره اړیکهونه سي په چات دارا کوک او وي پر واویا اته پندوس دوه دې یو سلا واویا چې مېره یو دل بیا و چې پر واویا اته پندوس دوه دې یو سلا واویا
زه تاولاد هلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی چې د شاولی په نامه د لس کال کیږي چې ورک دی کار څوک د شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل زما دغه پیغام او زما سره د په دغه شماره تماس ونیسي سه پر وا سه پر شپاز درود څلویشت دو اویا نه پنځوس شماره یو ځل بیا تکراروم سه پر وا سه پر شپاز درود څلویشت دو اویا نه پنځوس هر مسلمان زور که په خبر وي یا معلومات یې زما سره په دغه نمبر تماس ونیسي څوک نه یې په خبر یا په اړه معلومات نه لري ما ته دې زنګ نه وي د خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک محمد نبی نیږي چې مشهور په شیرین دی د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلی دی. هغه الک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا څلور کال کیږي چې نسته. تقریبا عمر دې د 22 کال وي. نو خدای کې چاته پاتې په دغه لمبر کې مشته زنګ وي. صفر او سوا انزجر دروجر واغا والسلام.
دا زه هیڅ کار کوم کو ته زموږ د ایلاند چې ما یې بریده په نامه د ولولې د کریستو مسوالې د شرکې د چینې دی دا وکاله چې د کور وتلې دی د تاک له موږ معلومات نه لور دا قدر معلومات لرو چې بریښ تکللې دی په بریښ کې تاسو وې دی هر مسلمان وو کله د پاک له معلومات لري موږ ته بیا پر دغه شمیرې ځان وې د څور هغه دی د باغوان ورور دی د شغاتي ورور دی د الحمدلله ورور دی د خیر سره د شه ډیر سره په انتظار دی دا کښنیانه تر شپه پاتې دی پدغه شمیرې دې مو څنګه غوښته ده خیره
سپر وا سپر وا دوا شپر دوا دوا شپر وا شپر پنځه بل شمرام د سپر وا نه پنځه څلور دوا پنځه دوا وا څه
خدای محمد د زابل ولایت متخصصات نو خبره کوم زمږ یو شخصي ورکته د فنعمد نصیب الله ده د حمید الله زوی ده یو بل ورور لري هغه رمسلان نومیږي په زابل ولایت نه مرکز قلاق او د شانو د کلي اوسېدونکی ده میانه کته سړی ده تورن لري په یو ښه باندې شته خالونه هم شته که دوی په خپله زما هغه اوري او یا د ده په حق څوک معلومات لري موږ سره دې په ده شمېره باندې تلیفون وکړي صفر او یا یو څلویښت اووه دېرش اته سوه دولس شماره یو ځل بیا صفر او یا یو څلویښت اووه دېرش اته سوه دولس څوارلس پنځلس یا شپاړس کاله کېږي چې له کوره دوخه نادره کړه موږ یې په حق هېڅ معلومات نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که دی خپله غږ موږ اوري او یا د ده په حق باندې بل څوک معلومات لري موږ ته دې په هغه نمبر باندې تلیفون وکړي ډېره مهرباني لري.
انډیوال مې بیا غور شوی دی دا یو نیم کار کېږي د سلیم په نامه دی کې هر څوک په اکله معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي دغه زما شمېره ده صفر اووه نه صفر دوه صفر درې یو اته صفر اووه سلام د خدای په نام.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. عبدالواسیو پاما هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ لمیاړي کنیولی ده. زما یو دوست دی د خنګول په نامه دی درې میاشتې کېږي چې د کوره نه دغه کړی که چا سره پاتې دي ما سره دې په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې د 0 2 3 4 2 4 0 2 3 4 2 4 دغه مې ټلیفون شمېره ده که چا سره پاتې دي ما سره دې په دې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله جایزه ترلاسه کړي.
بیا السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو تن ورور چې بخت محمد نومیږي د جلال الدین اکاذیبي د 14 کالو په عمر د کندهار ولایت د لوی د سیمې څخه د کوچني اختر په ورځو کې نادرسه شوی دی. که هر چاته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دې تماس ونیسي. 0 8 1 4 2 8 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 1 4 2 8 مننه.
زه محمد سید کندهار ولایت څخه خبر کوم چې زما یو ورور عبدالقاهر نومیږي تقریبا د 12 کالو دی. تزم کړی دی 12 سپارښتنې تزم یاد کړی دی حافظ دی. د یو میاشت کې تقریبا د کندهار ولایت سیمانو فلسه نادرکه شوی دی. معلومات لري یا د خپل د اعلان اوري ورته شماره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 8 1 4 9 6 شماره یې بیا تکرارو. 0 8 1 4 9 6 وسلام.
السلام علیکم. زه سمیع الله د کندهار ولایت میرویس نیم څخه خبره کوم. زما یو ورور 20 ورځې کېږي نادرکه دی. د ټلیفون د خپرېدو سره سم زما ورور ربط لري. که یو څوک راته په اړه معلومات ولري او یا ورته معلومه شي په دې شمېره زنګ ووهي. 0 8 1 4 5 4 شمېره ده. 0 8 1 4 4 4
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت ازادي سلو سوالې زیرې جراب د حاجي سلام مسله کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور شمیر محمد شمیر د سنت کال په دیو خانه دره کړی په دی زما ژوی که د کوم دوست او انډیوال زما ژغه اوري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 8 1 5 3 1 4 2 6 په دغه شمېره موږ ته اجازه کوي. السلام علیکم.
زه عبدالحمید نومیږم. زما ورور دی محمد ابراهیم نومیږي 4 کاله کېږي چې د کور څخه تللی دی. د شاه ولي زوی دی د نوشم لسی دی د هلمند د ولایت دی د ناوې د ولسوالۍ دی. یو څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې تماس ونیسي. 0 8 1 4 6 0 8 1 4 6 0 8 1 4 6.
سلام علیکم. اسم منم محمد خان دادم خزیرم د کندهار د یری ولسوالۍ کماسیم. زما یو ورور د نورالله په نامه 15 کاله کېږي چې د هلمند د هلمند د ګرمسر د ولسوالۍ مدرکه شوی ده. هر څوک دې معلومات یا خپل زموږ هغه وایي چې دغه شماره مو ته تلیفون وکړي. 0 8 0 1 4 9 5 5 سوالې یو ځل بیا تکرار. 0 8 0 1 4 9 5 5 هر څو د دې معلومات یا خپل مجاهد دي چې دغه شماره مو ته تلیفون وکړي. د خدای په باره د خدای د پاره یې ځای مو ته وایي. هر څو د دې معلومات لري.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مکم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري. ستاسو له پیغامونو نه
پریشان خروټې د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو مخاطب یم. شاغلی احشر افغانی احمد دي څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دي په افغانستان کې په دې ګرانۍ مخه ونیسېږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینه خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کومه چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسېږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثر ولسوالیو کې ګر سره کې افغانۍ نه چلیږي. ټول پاکستاني اروپایي په کالدارو باندې حساب کتاب ټول په پاکستاني اروپایي ده. زما له ښاغلي اشرف افغاني څخه دا خواست ده چې اول د ګرانۍ مخه ونیسېږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانیو ته دې پاملرنه وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری